زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریاکو بیه په بیساری ډول لوړه شوې ده.
زیاسه په پاپش په تو په بیا تراتیانن مده دوله کو یو بلکو بیا یو بلکو چا نورو دی کو ځینی بزره خرص
ورک. په بل راپور کې به واوري چې زمکوال وای سخت کال د بیکاری لامل ډیرای ځوانان د کوکنارو نه خوهلو لپاره هلمند ولایت ته تللی دي.
نن زموږ د شپږ ومه چې موږ دغه ته خوشاله و چې خدای پاک دې دانه شروع کړي موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو نو د ځوانان د ګر راي په کار باندې لګیا دي.
د نشې موادو له یو کارپو ډاکټر ظفر سره د طالبانو د حکومت لخوا د نشې موادو د کښت پر بندیز غږیدلی یو.
طالب دا قوت لري چې دا د منځه یوسي. خو د استعمال په برخه کې ډیر اسانتیا نه لري ځکه دا خلک ته معتاد شوي دي.
د حکمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له عمله مې ټول ښه دوستان او انډیوالان راڅخه بېزاره شوي دي.
زه کابل ښار کې معلوم معلومی پاتې وران ډیر تاثیر وکړ.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
بس نورې څه کوي ښځې په لوی لاس مې ځان په بالا اخته
کړ. ولې خدای دې خیر کړي څنګه دې ځان په بالا اخته کړي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو سره سم د تاریاکو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د تاریاکو کاروباریان ادعا کوي چې څو ورځې مخکې د یوه کندهاري من تاریاکو بیه تر 2000 کلدارو پورې وه، خو اوس یې یو من 200000 کلدارو ته پورته شوی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه کوکنار چې تر دې مخکې کرل شوي او تاریاک یې نه دي راټول شوي په دې فرمان کې نه دي شامل، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ور نه کړي چې نور کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
دا په کندهار کې د ژړې ولسوالۍ د حوض مندات سیمه ده چې پخوا به په اونۍ کې 2000 د تاریاکو بازار پکښې جوړېده، خو له تېرې اونۍ راهیسې دا بازار هره ورځ جوړېږي او د تاریاکو رانیولو او خرڅولو لپاره ډېر خلک ورته راځي.
د تاریاکو کاروباریان ادعا کوي چې دا اونۍ د تاریاکو بیې د تېر اونۍ په پرتله 100000 پاکستاني کلدارو ته پورته شوې ده. د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي احمدالله چې هم کوکنار کري او هم د کوکنارو کاروبار کوي وایي کله چې د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړي د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو بیې په هر ساعت کې لوړېږي.
زیاسه په پاپه شپېتو په بیا تراتیانن مده دولکو یو بلکو بیا یو بلکو چا نورو دی لکو پنځه نیم زره خرڅ کړل.
شش کال خونه د لیا ساره ستر 5000 پر تر 5000 پر نه خرڅېدل بالا بد نه خرڅېدل وس نه پورته سوي دي. او شش کال تاریاک شي معنا شل جری پم زکی په 5500 منه تاریاک ول شش کال 5 منه تاریاکي شش کال تاریاک نه خيږي وچکلي ده پر وش کال ایس وچکلي ده په دام زکم تقریبا 3000 کالداري مصرف کړی دي. تامه خونه کبه بازار معنا ک په 1000 روپیه خرڅ ول نو معنا یا بدواله ک غټي یا بدري لا ک غټي ک تر داغه کښته سول نو نه غټي بالا لیو د بل خلیص ماوردل جشت لا کو په پر خرڅ وی دي تر نیو زره پر خرڅ وی دي.
د یادونی ورده چې یو کنداري ما 3.5 کیلوګرام کیږي. د روزګان، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د تاریخ کاروبارانو لشکر میشتو رئیس ول تاریخ په بازارونو کې زرمه کول ځکه چې د کوکنارو د کښت او تاریخ په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ته منتظر و. اوس چې د طالبانو د حکومت مشر د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال د منع کولو په اړه فرمان ورکړي، د نشي موادو کاروباریانو خپلې ټولې زیرمې په یو ځل خرڅ وړاندې کړي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان، ایران او پاکستان پر پولو د نشي موادو قاچاق هم ډېر سوی دی. د ایران د سرحدي پولیسو د معلوماتو له مخې دوی په تېرو 10 ورځو کې 4.5 نفر نیولي چې غوښتل یې تر 3 ټنو ډېر نشي مواد ایران ته قاچاق کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافی ټکور وایي دوی هغه کوکنار نه اړوي چې تر دې فرمان مخکې کرل شوي او بزګران یې په نیش وهلو بوخت وي، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ورنه کړي چې کوکنار وکړي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. له دې وروسته یې کښت او کرکیله بنده ده، څوک نشي کولی چې له دې وروسته کوکنار وکړي. او کوم چاته چې اوس حاصل ټولېږي د هغو لپاره څه مشکل نشته.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې تر هغو به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه وي سوي، خو بزګران ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تاریاکو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده.
د نشئی موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان د افغانستان تودو یا ګرمسیرو ولایتونو ته د کوکنارو نیک وهلو لپاره تللي دي. دا کارګران چې ډیری یې ځوانان دي، وایي بېوزلۍ او فقر دې ته اړ ایستلی چې ټول روغتیایي خطرونه ومني او د کوکنارو نیک ووهي. ځمکوال وایي چې ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله د کوکنارو نیک وهلو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې کوکنار حاصلاتو یا نیک وهلو ته چمتو دي، او په دې ولایتونو کې لیوې اونۍ راهیسه د کوکنارو نیک وهل کیږي. دا د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ ده چې د کوکنارو نیک وهل کیږي. د دې ځمکې نیکران ډیری هغه ځوانان دي چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دلته په کار پسې راغلي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکی نیاز محمد او روزګان ولایت اوسیدونکی جانان چې د کوکنار د نیخ لپاره هلمند ولایت ته راغلي وای، څو میاشتې کېږي چې بیکاره دي او اوس د کوکنارو په کروندو کې د خطر په منلو سره دلته راغلي چې څو ورځې کار وکړي.
بیکاری دی د نصر خو خاري نه پیدا کی ټول ځوانان بیکار دي. یان جی مردا شپږ و میاشت مردا ته خوشاله و چې دا پاکستان دانه شروع کی مش په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو. نو د ځوانان هجي ګر راځي په کار باندې لګیا دي.
خو روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاری وی، نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمن درې چاریکه چې دا په دغو کې را رسیږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره و چې اوس فلحاله پر کار دي.
په خوا د کوکنارو په ځمکو کې کار کول د روغتیایي ستونزو ترڅنګ امنیتي خطرونه هم درلودل، ځکه چې د پخواني حکومت امنیتي ځواکونو او بهرنیو همکارانو به د کوکنارو بوټو اړولو لپاره نظامی عملیات کول او د ځمکوالو په ګډون به کارګران هم له ځان سره بیول. اوس ځمکوال د طالبانو د حکومت له مخالفت پرته د کوکنارو څخه تاریخ راټولوي، قاچاق کوونکي پروسس کوي او بیا یې د هلمند د واشیر او بهرامچی له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کوي. د هلمند دوه ځمکوال محبوب الله او سهرګل وایي چې سکل ډیر کارګران د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله هلمند ته د نیخ وهلو لپاره راغلي دي.
افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي، دلته بیا ته نیش وي، غربت پسې راخیستي، ورور ستړیا وي ډېرې دي. موږ تاسو ټولو ته معلومیږي د افغانستان حالات اوس بیخي ورځ په ورځ پر خرابېدو دی. سمیږي نه
ګټه خو نور خلک خو موږ خو ګټه نه رسېږي. نو ګټه موږ له خالي بزګرۍ دی څلورم سیر زموږ دی پکښې، هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو. پورونه کوو کوو چې هغه زموږ راسر له واخه هغه پورول رسوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت مشر تازه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو له اوسني کښت سره کار نه لري. بزګران کولی شي چې له کوکنارو څخه تریاک ټول کړي، خو تر دې فصل وروسته د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ته اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سخ کال د بیکاری له امله ډیری ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د یو فرمان له مخې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې نړیوالو د بدیل معیشت په برخه کې لا هم مرسته نه ده کړې. دا چې دا فرمان څومره عملي دی، له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خنډونه څه دي، او په فرمان کې ولې یوازې د کوکنارو کښت منع سوی دی په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم ښه ډېر پریمانه کرل کېږي؟ په دې اړه مو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر سره مرکه کړې، او په پایل کې مو پوښتله چې د طالبانو حکومت ولې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې په ځینو ولایتونو کې نیخ وهل سوی او تریاک راټول سوي دي.
زه فکر کوم دوی دا کوم حاصلات چې د ټولېدو په حالت کې دي یا پیلن موجود دي تریاک هغه یې نه دي منې کړي. دوی د نوي فصل دپاره چې د کرلو وخت وي د کرلو مخالفت کړی چې د هغې نه وروسته نوي به څوک نه کوي. د دې علت دا دی چې دوی دا داسې یو وخت و چې په ډېر اولو ورځو کښې خو دوی دا پروګرامونه ته وخت هم نه لاره ځکه ډېر نوي وو. نو اول پنځه شپږ میاشتې چې تېرې شوي دي چې دا یې کرلي دي په هغې وخت کې دا کرل شوي دي او اوس د پخېدو په حال کې دي. نه اوس نوی فصل په همدې ځای باندې نه کرل کېدای شي. که دا داسې ضایع شي نو د حقینو ته ډېر ضرر رسېږي. د دې دپاره چې د حقین به ته ضرر نه شي دا پخوانی کښت نه یې ورته ویلي چې دا ټول
ځینې خلک په دې نظر دی شي په دې خاطر دوی وروسته په ځان باندې اعلان وکړ شي تر څو دغه تریاک راټول شي او بالاخره دا بیا بازار کې د دې قیمت اوچت شي.
دا هم سړی نه شي ویلی چې دا په سره ځکه پخوا هم د 2001 مسله کې هم خلکو همدا استدلال کوه چې دوی د تریاکو قیمت رانټ شو د قیمت د جګولو دپاره دوی دا کار وکړ. په اوس وخت کې دقیق خو سړی په دې کې نه شي ویلی ځکه دوی دا فرمان ډېر نوی صادر کړی دی. خو مافیا هم ناسته نه ده، هغوی هم خپل کار کوي. امکان شته چې همدغه هم یو واده پکې وي خو ظاهرا دا ښکاري چې دوی نه دوی غواړي چې تریاک له منځه یوسي.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي په فرمان کې یوازې د کوکنارو کښت ته اشاره شوې ده او بانګو ته اشاره نه ده شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بانګ هم کرل کېږي او له هغو څخه خلک چرس ترلاسه کوي. دلیل د دې څه کېدلی شي؟
د هغې یو علت خو دا کېدلی شي چې په افغانستان کې یا د افغانستان د باندې کله چې د نشهیي توکو نوم اخیستل کېږي افغانستان د تریاکو په نوم پېژندل کېږي. تریاک هغه مواد چې ډېر زیات کرل کېږي نو په دې خاطر دوی د تریاکو نوم اخیستی دی. خو زما له نظره مهمه دا ده چې چرس هم یو د هغه موادو نه دی چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې کرل کېږي او ډېر خلک استعمالوي هم. سره دې دی چې په دې فرمان کې دا ویلي دي چې د دې استعمال یا تجارت دا شانې بند دي خو زه وایم کرل یې هم ډېر ضرور دي چې د تریاکو په څنګ کې دا هم بند شي. نو په دې حساب باندې دواړه نشهیي توکي دي د دواړو د منځه وړل ډېر ضروري دي.
د نشهیي موادو د کښت یا د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې په افغانستان کې د طالبانو تصمیم څومره عملي دی؟
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه په افغانستان کې په د طالبانو په قلمرو کې مواد مخدر یا تریاک نه و تولید شوي. نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چېرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته آسان وي.
د نشهیي موادو استعمال، د نشهیي موادو تولید، د نشهیي موادو قاچاق، د نشهیي موادو کښت طالبانو دغه څلور برخې کې د ممانعت فرمان ورکړی. ستاسو له نظره په کومه برخه کې د دوی دغه لاسته راوړنې به ډېرې مثمرې یا ګټورې نه وي؟
لومړی خو دا ټول برخې مشکلات لري، آسان کار نه دی، ډېر جدي او سخت کار دی. خو که واقعا دوی وکولی شي چې متعهد خلک په دې کې وګماري ور تعهد رښتیا هم وي، د تریاکو د کرلو مخنیوی او د قاچاقو تجارت او د دې شان مخنیوی ورته آسانه دی. نسبي طالب دا قوت لري چې دا د منځه یوسي. خو د استعمال په برخه کې ډېر اسانتیا نه لري ځکه دا خلک تیار محتاط شوي دي. په دې کې باید فرق وشي، هغه څوک چې نوي محتاط کېږي یا نوی هغه کېږي هغې سره سړی زور هم کولی شي ورته ویلی شي چې دا مه استعمالوه. خو هغه څوک چې نشهیان شوي دي د هغوی د نشې مخنیوی ډېر آسان کار نه دی، دا ډېر تخنیکي کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مصروف شي، هم ډاکتران هم روانشناسان یا نور ډور خلک چې په دې ساحه کې خاص هغه لري. دا د زور خبره نه ده، دلته به ته سړی قانع کوې تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغې د مغزو سره کار کوي. د هغه زهر چې د دوی وجود ته داخل شوي د هغې د بېرته د خونسا کولو یا د بېرته راوستلو یا د هغه په هغه سلوک کې تغییر راوستل چې د په هغه مغلاره عادت شوی دی د هغې نه بېرته راګرځول، دا یو ډېر ستونزمنه کار دی. د دې دپاره ډېر کار پکار دی او د دې دپاره مالي امکانات هم ډېر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري، ځکه هغه کسان چې په دې ساحه کې کار کوي که هغوی ته تنخواه ورنه کړي کېدای شي ډېر کم خلک دې ته حاضر شي چې مجاني کار وکړي، خو زیاتره معاش غواړي درنه. یا هغه پروګرامونه چې عملي کېږي هغه باید ډېر دقیق خلک وسنجوي ورباندې کار وکړي. کله ناکله موږ یو چا ته خیر رسو، د خیر په ځای موږ نه شر ورسي، هغه علت دا دی چې سړی نه پوهېږي ورباندې، ځکه دا ډېره تخنیکي مسله ده. په دې حساب زه وایم چې دوی دپاره همدا لږه مشکله وي.
د طالبان حکومت دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه وخت به د کوکنارو کښت منع کړي چې کله د بدیل معیشت په برخه کې له دهقانانو سره مرستې وشي او بدیل کښت دوی ته ورکړ شي. آیا په اوسني حالات کې چې د کوکنارو کښت منع کړ سوی ده، دا څومره ممکنه ده د کوکنارو د کښت منع چې څرل دي شي نړیوالو دوی ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې هم نه دي کړې؟
زمانه نظر دا دی بدیل کښت یا دی بدیل معیشت خبره ډیر دقیقه نه ده. زمانه نظر دا چې کته یو چا ته وایي چې ته دا غلط کار مکو، غلا مکو یا بل کار مکو، نو زه تا ته پیسې درکوم. بهترین کار د طالبانو کار دی په دې حساب کې چې وایي چې ته به دا نه کوې، په عوض د تریاکو بل شی وکړه. مطلب دا ده چې د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کری یا نه کری، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري، ټول کومکونو ته ضرورت لري. یوازې مختص دي مواد مخدر سره زه فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په عوض دي ټول د حقین که په هلمند کې دي، بدخشان کې دي، ننګرهار کې دي، کابل کې دي، وردګو کې دي، هر ولایت کې چې دي هغه ټولو سره باید کومک وشي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایمین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریج په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده. د کافیسا ولایت استاد حکمت الله په کابل ښار کې هوونکې و چې موتاد سو. د نشې لامل استادی جنې پاتې سو او اوس د خپل ورځنی لګښت لپاره له ډیرانونو څخه قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. حکمت الله زیاتوي چې د نشو له امله مې ټول ښه دوستان او انډیوالان راڅخه بېزاره سول. دا چې حکمت الله ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
دیارلسم مې نیمګړی پرېښی ده، هغه جبر د زمانې و. درې کاله کېږي چې عمل مې شروع کړی، شیشه وهم. د بد انډیوالانو د ناس و پاس د لاسه داسې عمل ته راوخت. شپه و روژې میاشت و، همدغه پخته فروشي کې اتاق مې درلودم، شخصي اوینی و یو کونډه و. زوی راغه ویښ کړم، زودم چې پیشلمی تجک شم، وایي میلمه مې راغلی ده زیرېږمونه وروره درازه ورسره کېنه. څه چې لاړم هغه نسوارو نه شروع تر پوډر تریاکو چرسو کراکو نه پوهېږم، نور مواد خلاص و. د شیشه پاتو ډېر راته شله شو چې یو دود وه، څو ځلې مې وه. نو څلېرویشت ساعته خوب راته رانغی، اشتها مې بنده شو. زه کابل ښار کې معلومم، من معلومی فاتحی ورانم. دیر تاثیر ہوگا، منفی تاثیر ہوگا، فکر و حوش و طول آقا عمل دا جذب شدن، کار را نپایدی نخص اوز بکارین. بدن می ضعیفه شویده، بگانه گنده هم خواه دیر اندیوالانو سره چه مخامخ شم و اصاب آقا که هم تاثیر را گره. آقا خونه می گوره دفعه نیسی داری نشه یارا رسه اتکال باو بایدنم ندره کالو که نشپک لکه تاوانی کرده. دکان لار رو را تقریبا دوستان لار کنه، اغام دوستی چه ده رو را هندیواری خندیوالان اغام سو یک سرمایه ده طوله نیده رو را لیغشون ده هم تاوان ده مادی شپک لکه اونی سه معنوی ریده. کلا چه نشه می نکول مشه زوی می اول امره بو همه هستی تب تلا ده نوری چه نشه تا نشه می شروع که رو را آخر نمره شو. اوس خبر نمیشه کم سیلی بی حتی اصلا نزان مرامت برون. خب بیا انسانان چیزی ممکنه خطا دی، امکان لری چه شیخ الحدیثی یا وره شیطان رو نجوش، امکان لری چه رو شیطانی سمی لاره تشی سم سره جوشی. خب ایتیاد شرد و ایتو که ایتیاد کهی آقا نپیخی مانه کهی کنشم اینه که رو اوز با دیر جبون هم ده مادی لحاظه هم معنوی ده بیتا معلم که درم اوز با پانتون مخلاص کدیر نور را سرمالم حکی دیرم. در اقتصادی لحاظ اولو را شاید یا کور به می اخسر یا دکان به می بیت جوړه کنه که می نشانه کا ولوره اولادو نمی مکتب که کا پانتون که وزو ممتاز بود ممتاز وسط که خوبه او شاید اخر کې شي یا ناکام به پاتی.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې له استاد حکمت الله څخه ټول دوستان بیزاره سوي دي.
آیا په هیدلست؟ آیا په هیدلست چې په کورونه کې د موتاجونو درملنه څومره موثره او ګټوره ده؟ په دې اړه به د موتاجونو سره د یوې مرستندویې ټولنې د مشر محمد نصیب خبرې واورو.
زمونږ ډېر معتادین هغوی نشي کولی چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تګ توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي. د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې ده مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه ده ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا چې د ستار کور ته راځي خو له چیرې ډیر غمجن ښکاری. میرمن یې په لیدو ورختا کیږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پوښتنه مکوه، پلوې بلا اخته سولو. دا چې ستار لڅړه وستونج سره مخ شوی او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ستار السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شي کرې چې زمکاو به وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شي غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شي وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
تا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زبا پیسې په پور درکم، هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکه.
یاره تر اوسه مې نه دي کړلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دې کړم. خیر دی، مشوره به پې وکم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دادی دا پیسې واخله، برمه ور باندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاک ولګوه، د کور خرج دیم کیږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکرم، وبه ګورو چې څه کیږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم، زمه چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تریاک لرم.
اوس ژر ورشه تریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تریاک درته راوړم.
اوس سړی یې ول داسې وارخطا یې؟ په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه یې ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته وویل؟
بس نور یې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلې وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوروړي شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تاریخ راوړه چې د ستارخان خوله ورډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دی، خدای دې له ستارخان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل، په بلا دې اخته کړم بلا.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.